د مازدیګر څلور بجې دی. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، په دې او ساعته خپرونه کې د غزنی د روان امنیتي وضعیت او د ښار ته د اضافي ځواکونو د استولو په اړه معلومات درکوو. د ولسي جرګې لپاره د کاندیدانو لست څخه د یو شمیر کسانو د استلو په غبرګون کې د اعتراضونو په اړه راپور او نور موضوعات هم لرو. دا خبرونه د بلال نبی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي او هیروی ما چې په همدې خبرونه کې د یو کلی زرغګونه د راډیو ډرامې یو نوې برخه هم تاسو ته وړاندې کیږي. خو له هر څه مخکې نوریاس نوری ته غوږ شئ چې خبرونه تاسو ته اوروي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان دفاع وزیر وایي په غزنی کې په جګړو کې شاوخوا سل پولیس او سرتیري او لږ تر لږه شل ملکي وګړي وژل شوي دي. د پاکستان د مرکزي پارلمان لپاره نوې ټاکل شوي غړو نن د وفاداری لوړه وکړه. د ترکیې مرکزي بانک وایي تیار دی چې په هیواد کې د مالي وضعیت د ثبات د یقیني کولو لپاره ټول لازم اقدامات وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزیر وایي په غزنی کې په جګړو کې شاوخوا سل پولیس او سرتیري او لږ تر لږه شل ملکي وګړي وژل شوي دي. په داسې حال کې چې په غزنی ښار کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړې نن څلورمې ورځې ته داخل شوي، د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي د کورنیو چارو له وزیر ویس احمد برمک سره نن په کابل کې په یوه خبري کانفرانس کې ډاډ ورکړ چې په راتلونکو 24 ساعتونو کې به د غزنی په وضعیت کې پام وړ بدلون راشي.
اتخاذ شده ما به جرأت تمام گفته میتونم که طی 24 ساعت آینده انشالله در وضعیت تغییر قابل ملاحظه خواهد آمد.
بهرامی وویل چې غزنی ته د وسلوالو طالبانو د حملو د پشا تمبولو لپاره نور ځواکونه استول شوي او ښار به له وسلوالو طالبانو تصفیه شي. له دې مخکې یو افغان پوځي چارواکي نن تایید کړه چې په غزنی کې د سختو نښتو په ترڅ کې لږ تر لږه د افغان امنیتي ځواکونو سل تنه یا وژل شوي او یا هم تری تم دي. دغه راز په غزنی کې چې جګړې نن څلورمې ورځې ته داخل شوي، د نړیوالو ځواکونو یو ویاند ویلي چې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره پوځي سلاکاران غزنی ته استولي دي. په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر ته نږدې نن د یوې ځانوژونکې حملې په نتیجه کې د لومړنیو معلوماتو له مخې دوه پولیس وژل شوي او یو تن ټپي دی. دغه حمله داسې مهال شوې چې د دې دفتر مخې ته د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو له وروستي لست څخه د یوه ایستل شوي کاندید مولوي ترخیل محمدي پلویان د اعتراض په توګه راټول شوي وو او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دروازې تړلې وې. د انتخاباتو چارواکو ویلي چې نوموړی له غیر قانوني وسلوالو ډلو سره د اړیکو په تور د کاندیدانو له وروستي لست استل شوی دی. مولوی ترخیل محمدی له ازادي ډلو سره په خبرو کې تایید کړ چې د انتخاباتو د دفتر دروازه د پلویانو د دې لپاره تړلې و چې د انتخاباتو کمیسیون باید دا ورته واضح کړي چې د کومو کره شواهدو له مخې د ده نوم د کاندیدانو له وروستي لست څخه ایستلی دی. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان د مرکزي پارلمان لپاره نویو ټاکل شوی غړو نن د وفاداری لوړه وکړه. وکیلانو نن په پارلمان کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې دغه لوړه وروسته له هغې کوي چې د تېرې میاشتې په ترسره شوو پارلماني انتخاباتو تر اوسه د درغلۍ ادعاو سیوری غوړولی دی. ټاکل شوی چې د روانې اونۍ په پای کې د پارلمان د رئیس او مرستیال لپاره ټاکنې وشي او له هغې وروسته به د پارلمان 322 غړي نوی صدراعظم ټاکي. د جولای د 15مې په عمومي انتخاباتو کې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند ستر بریا په خپلولو سره د پخواني صدراعظم نواز شریف مسلم لیگ نون ګوند ته ماته ورکړه. د تحریک انصاف ګوند د پارلمان کافي څوکۍ نه دي ګټلي چې په خپلواک توګه نوی حکومت جوړ کړي او ال دی چې ائتلافي حکومت جوړ کړي او د دې ګوند مشر عمران خان به هم مشري کوي. د سیاسي اپوزیسیون د ګوندونو ملاتړو د هغه څه په وړاندې چې دوی په انتخاباتو کې درغلي او بې نظمي بللې اعتراضي لاریونونه کړي او هم یې مستقیما د دې هیواد ځواکمن پوځ تورن کړی چې په دغو انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده. د یو بل خبر له مخې د راپورونو له مخې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د ډبرو د سکرو په یوه کان کې د چاودنې له امله وتنه وژل شوي او شپږ نور تری تم دي چې د دې ویره شته چې هغوی به هم خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. مخکې په دې پیښه کې د څلورو تنو د ټپي کېدو د وژل کېدو او دیارلسو نورو د ورکېدو خبر ورکړ شوی و. چاودنه پرون د کوټې ختیځ په 50 کیلومترۍ د سنجیدي په کلي کې شوې وه. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای وایي په هیواد کې اقتصادي ستونزې د امریکا د فشارونو نه بلکې تر ډیره د داخلي ناسم مدیریت نتیجه ده. د ایران دولتي تلویزیون د خامنه‌ای له قوله خبر ورکړی چې ویلی دی د امریکا د بندیزونو په نسبت د اقتصادي وضعیت ناسم مدیریت د ایران پر عادي وګړو فشارونه زیات کړي دي. خامنه‌ای دغه راز ویلي چې د ښه مدیریت کولو او پلان نولو له لارې کولی شو چې د بندیزونو په وړاندې ودرېږو او پر هغو برلاسي شو. کله چې د امریکا متحده ایالات د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال له اټومي تړونه وتلی او پر تهران بندیزونه بیرته لګولی، د ایران پیسې ریال خپل ارزښت ډیر له لاسه ورکړی دی. په ایران کې د ناوړه اقتصادي وضعیت په وړاندې په وروستیو کې د تهران په ګډون د دې هیواد په څو ښارونو کې خلکو اعتراضیه مظاهرې وکړې. د ترکیې مرکزی بانک وایي تیار دی چې په هیواد کې د مالی وضعیت د ثبات د یقیني کولو لپاره ټول لازم اقدامات وکړي. ترکیه وروسته له هغې له مالي بحران سره مخ شوې چې د دې هیواد پیسې خپل ارزښت په دې وروستیو کې د بهرنیو اسعارو په تېره بیا د امریکایي ډالرو په وړاندې زښت زیات له لاسه ورکړی دی. په هغه بیان کې چې دغه بانک نن خپور کړی، ژمنه شوې چې بانک به د اړتیا وړ ټوله شتمني عرضه کړي. دغه اعلان وروسته له هغې کېږي چې د ترکیې د مالي وزیر برات البرګ وویل چې حکومت یو بیړنی پلان ترتیب کړی چې په بازار کې راپورته شوې اندېښنې له منځه یوسي. هغو اندېښنو ته په پام سره چې ښایي ترکیه اقتصادي بحران ته داخله شي، د دې هیواد د پیسې لیرې ارزښت د ډالرو په وړاندې نن نور هم ټیټ شو او د آسیا د اسهامو مارکیټونه هم راولوېدل. له امریکا سره د ترکیې په اړیکو کې کړکېچ هم د ترکیې د پیسې له لوېدو سره مرسته کړې ده. روان کال لیره خپل ارزښت په سلو کې شاوخوا 50% له لاسه ورکړی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ، د خپرونې په دوام کې راپورونه خپروو. و باورې چې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو شیبه مخکې د غزنی ولایت د وروستي وضعیت په اړه معلومات ورکړل او ویل چې په 48 ساعتونو کې به د ښار له وسلوالو طالبانو څخه تصفیه کړي. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت د وسلوالو طالبانو هغه ادعاوي ردوي چې ګنې دوی د لویو ښارونو د نیولو پلان لري او دا تش تبلیغات بولي.
دا طالبانو یو شمېر تبلیغاتي جزوزي په لار اچول چې موږ دا کوو. دا تر اوسه دوی یو ښار نه دی نیولی او نه یې یو ښار ساتلی دی.
په نورو موضوعاتو کې، د بیړنیو مرستو په چارو کې د دولت وزیر وایي حکومت د وچکالۍ ځپلو سیمو خلکو ته لومړنۍ بیړنۍ مرستې رسولې دي. د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د فهرست په وړاندې اعتراضونه پیل شوي. مولوي ترخیل محمدي په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر بند کړ.
یو ډېر سلحامیزه مدني حرکت ده چې دا د هر افغان حق ده. دوی د دغه وضاحت غواړي له دوی نه چې تاسو موږ ته د دې دلایل راکړئ، ثبوت یې راکړئ.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورې چې د پاکستان د ملي اسمبلی غړو نن لوړه وکړه. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې د نوې برخې اورېدل هم مه هېروئ. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو ساعت مخکې په کابل کې په یو خبری غونډه کې ګډون وکړ. دوی د غزنی د وضعیت په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل او وی ویل چې په 48 ساعتونو کې به د ښار له وسلوالو طالبانو څخه تصفیه شي. دوی همداراز د ملي اردو د یو شمیر ورکو ځواکونو په اړه هم توضیحات ورکړل. د دې دوو وزیرانو خبری غونډې ته د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام ورغلی و او دا دی له همغه ځایه سیده سټوډیو ته راغلی او د کابل سټوډیو په مستقیم اړیکه را سره دی. اکرام صاحب، د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو د غزنی د اوسنی وضعیت په اړه څه وویل چې هلته اوس امنیتي وضعیت څنګه دی او د دولت او وسلوالو مخالفینو قواوې په کومو موقعیتونو کې دي؟
ډیره زیاته مننه تکل صاحب، اوریدونکو ته سلام او تاسې ته سلام. لکه څنګه چې تاسې وویل، د افغانستان دغه دوه لوړپوړو امنیتي چارواکو، دفاع وزیر طارق شاه بهرامي او د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک، د دغه مطبوعاتي کانفرنس پر مهال باندې وویل چې اوس مهال د غزنی وضعیت کنټرول شوی دی او دوی هیله څرګنده کړه چې تر راتلونکو 48 ساعتونو پورې به وضعیت لا هم کابو شي. دوی وویل چې سیمې ته زر تنه نور عسكر استول شوی دی اغه رسیدلی دی او په خار کې تصفیوی عملیات پیل شوی دی جنگ جګړې چې دی اغه د خار څنډو ته غزول شوی دی او مهله مندې دا چې تر راتلونکو سلور وشتو ساتونو پورې به وضعیت به قابو شي او حالات به کنټرول شي.
تاسو ویل چې زر تنه اضافي سرتیری استولی دی، دا همدا شمیر دی ټول ټال همدا شمیر دی کله د مخکې یا نور ځواکونه هم استول شوي، نور مرستندوی کومکي ځواکونه او یا په راتلونکي کې نور هم په پام کې او په پلان کې دي؟
د تیرې جمعې په ورځ باندې چې کله په دغه خار باندې د جمعې په شپه باندې چې حمله وشوه، په سبا ته ورځ باندې په شنبه ورځ باندې د روانې اونۍ سیمې ته اضافي عسکر استول شوي وو، غم رسیدلي وو. خو دا نوې جوپه ده چې نن سهار استول شوې ده او دوی په وینا باندې چې دا سیمې ته رسیدلي دي. دوی د راتلونکو نورو پوځیانو د استولو په اړه خاص څه ونه ویل او دوی ویل چې همدغه زر تنه چې دا دی پخوانی دینو پمدوی باندې د سي د خار وضعیت کنټرولول شي بلې تکل سره.
او د افغان ځواکونو د وسلوالو مخالفینو او ملکی وګړو د تلفاتو په اړه دوی څه ویل؟ په دې خاطر چې له دې مخکې د خورا زیاتو تلفاتو راپورونه ورکړل شوي، که څه هم د چارواکو لخوا تر اوسه نه دي تایید شوي، دوی په دې اړه څه تازه معلومات ورکړل؟
که څه هم د تلفاتو په اړه لا هم دقیقې شمیرې نشته، خو دوی دغه دوه امنیتي چارواکو نن په کانفرنس کې وویل چې په تیرو څلورو ورځو کې چې دلته کوم جنګ شوی دی، دقیقا 1,000 وسلوال طالبان وژل شوي، 1,000 نور ټپیان شوي دي. همداراز د 100 په شاوخوا کې امنیتي او دفاعي ځواکونو ته مرګ ژوبله رسېدلی ده او د 40 نه تر 150 پورې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. خو د کورنیو چارو وزیر په همدې حال کې په همدې کانفرنس کې وویل چې په دغه مرګ ژوبله کې یوازې 80 پولیس دي چې مرګ ژوبله ورته اوښتې ده. خو دوی ویل چې دا هم له دقیقې شمیرې نه دي او کله چې سیمه په بشپړ ډول باندې تصفیه شي او حالات بیرته عادي حالت ته وغیره وګرځي، نو بیا به دقیقې شمیرې له رسنیو سره شریکې شي.
اکرام صاحب، د دفاع او کورنیو چارو د وزیرانو له ویناو تاسو داسې پوه شوئ چې دا وضعیت به په غزنی کې تر کومه روان وي؟
دوی خو ویل چې تر راتلونکو سلیر وشت ساتونو پورې به دوی هڅه کوي او هڅه هم داده چې تر راتلونکو سلیر وشت ساتونو پورې وضعیت قابو شي. خو طارق شاه بهرامي د افغانستان دفاع وزیر دا ومنله چې د غزدی په مسله کې به نغیړی شوی وي، خو وی ویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه چې د دې ټولې کم تجربهګۍ سره سره چې دا نوی دي، بیا هم دوی د غزنی د سقوط مخه ونیولا. خو یو خبرې بل وکړه چې د دې غزنی د خار د حمله د پر وسلوالو طالبانو نه وازی د شاوخوا د غونډي ولایتونو وسلوال طالبان هم راټول کړو، بلکې د دوی په وینا باندې چې د یو شمیر بهرنۍ هیوادونو جنگیالي راقوختي او چې پاغه کې په بهرنۍ کې پاکستانیانو عربو چچونو د دوی د مندونو لمخې دوی د خبر راکوله او ویل چې د حشر په ډول باندې په دې خار باندې حمله شوی و. نو د کوم عملیات چې وزندیدل او دومره وخت ونی و دوی دلیل دا په ګوته کې چې وسلوالو طالبان ول تدخل کو په کورونو کې په پولیسي کورونو کې الته زیاتې شوی و، غونه مرچي جوړی کړی و، دوی دغه خپل د تصفیوي عملیات چې دی ډیر په سلو شکل او په قرار مخته یوړل ترسو د ملکی مرګ ژوبلې مخنیوي وشي.
بله او اکرام صاحب، یو وروستۍ پوښتنه چې نه تایید شویو راپورونو کې مخصوصا پر ټولنیزو شبکو ویل کېدل چې د سپیشل فورس یا ځانګړو ځواکونو د کمانډو ځواکونو شاوخوا 100 سرتیري په ځینو کې کم زیات دا شمیر ښودل کېده، ویل کېدل چې دوی چې د مرستندویو ځواکونو په قطار کې غزنی ته استول شوي دي په کمین کې لوېدلې د وسلوالو مخالفینو او ترې تم دي. په دې اړه دوی څه یادونه وکړه؟
د افغانستان دفاع وزیر وویل چې اول خدا مسلطنه نه دی وی چې دا 50 تنه وو د اجرستان ولسوالۍ کې دوی د وسلوالو طالبانو لکمین سره مخامخ شول او ډیره سخته جګړه شوه. دلته د جګړې د شدت لامل وی دغه کومندوی ځواکونو گاونډي ولسوالۍ میامو ته شاتک کړي دي او الته پشاشوي دي چې نه وشتنې دغه ولسوالۍ ته رسیدلې دي او نور کوم کسان چې دي د دوی د معلوماتو لمخې چې هغه دغه ولسوالۍ پلار دی او هڅه کیږي چې دغه 50 تنه کمانډویان دی او یو شمیر پولیس هم د اجرستان ولسوالۍ ورسره دی دوی له سیمې نه روغ رمټ راو وسل شي.
بله ډیره زیاته مننه قدر من اوریدونکو. په کابل کې د ازادي رادیو خبریال اکرام الله اکرام و چې د غزنی د وروستي وضعیت په اړه د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو د وزیرانو وروستۍ څرګندونې موږ ته بیان کړې. د دواړو امنیتي چارواکو د دولت وزیرانو شیبه مخکې په کابل کې په یوه خبري کنفرانس کې خبریالانو ته معلومات ورکړل.
جنگ نغوالو مول سلحا غوالو مول زیرانی نغوالو مول عبادی غوالو مول جهن نغوالو مول علم غوالو مول توپک نغوالو مول کلام غوالو مول غم نغوالو مول خوشحالی غوالو.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د غزنی په موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان دفاع وزارت د وسلوالو طالبانو هغه ادعاوي چې وایي دوی د لویو ښارونو د نیولو پلان لري تش تبلیغات بولي. د دې وزارت ویان غفور احمد جاوید نن ازادي راډیو ته ویل طالبان هم را پیاوړي نه دي چې پر ښارونو پراخې حملې وکړي. په همدې حال کې د کابل یو شمیر رسنیو د وسلوالو طالبانو د سرچینو په حواله لیکلي دي چې وایي دوی پر مهمو او لویو ښارونو د پراخو حملو لپاره تیاری نیسي. به هم اکرام الله اکرام له کابل راپور راکوي.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو طالبانو حملو زور اخیستی، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د وسلوالو مخالفینو د حملو د په شا تمبولو توان لري. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید د دوشنبه په ورځ د وسلوالو طالبانو هغه اداوي تش تبلیغات وبلل چې ګوند د افغانستان په سترو ښارونو ډلیزو حملو ته تیار نیسي.
هر وخت دې ته آماده دي امنیتی ځواکونه چې د خپلې خاورې د خپل ولس نه دفاع وکړي. دا طالبانو یو شمېر تبلیغاتي جزوزي په لاره اچول چې موږ دا کوو. دا تر اوسه دوی یو ښار نه دی نیولې او نه یو ښار ساتلی دی. دا یوازې د اماز خانو د تشویش لپاره دا خبرې کوي.
ښاغلي جاوید وویل د معلوماتو له مخې وسلوالو طالبانو سږ کال د فراه، فاریاب، پکتیا او په یو شمېر نورو شمالي ولایتونو کې د سترو حملو پلانونه درلودل چې مخه یې نیول شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د کابل چاپ یو شمېر ورځپاڼو د وسلوالو طالبانو د سرچینو په حواله لیکلي چې دغه وسلواله ډله پر مهمو او سترو ښارونو پراخو حملو ته تیار نیسي. د وسلوالو طالبانو دغه سرچینو دا هم ویلي چې د راتلونکو نویو حملو په اړه ښایي طالبان نوي تکتیکونه وکاروي چې پکې د افغان هوایي ځواکونو په نښه کول هم شامل دي. وسلوال طالبان داسې مهال دا اداوي کوي چې په دې وروستیو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د نامنیو پیښو زور اخیستی. د تېرې اونۍ د جمعې په شپه دغه ډلې په غزنی ښار ډلهیزه حمله وکړه چې د دې ښار یو شمېر سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستې او د راپورونو له مخې د وسلوالو مخالفینو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. له دې وړاندې د روان لمریز کال په سر کې د فراه په مرکز هم وسلوالو طالبانو ورته ډلهیزه حمله کړې وه چې د څو ساعتونو لپاره یې د دغه ښار مهمې سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستې وي او زیات شمیر دولتي ودانۍ سوځولې وي. په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپو باري عارض بیا د وسلوالو طالبانو وروستۍ اداله له خطره خالي نه ګڼي او امنیتي ارګانونو غوښتنه کوي چې باید د دغه وسلوالې ډلې د حملو په وړاندې پوره چمتووالی ولري.
وروستیو قضایاو ته په کتو لیرې نه برېښي چې پر نورو ولایتو باندې هم د تجمع حمله وشي، ولې دا د یو وړاندوینې په حد کې ده. تر اوسه پورې د دې ثبوت نشته چې دوی په بل ولایت کې توانمندې دا حملې لري که یا.
خو د ولسي جرګې د کورني امنیت د کمیسیون غړي وږمه ساپۍ د وسلوالو طالبانو دغه ډول اداوي جنګي تبلیغات بولي وایي فکر نه کېږي چې وسلوال طالبان دې په یو وخت کې په څو ولایتونو ډلهیزې حملې وکړي.
او سم د انتخاباتو اړوند مسایل. د ولسي جرګې کاندیدانو له وروستي فهرست څخه د ستل شوي کاندید مولوي ترخیل محمدي پلاویانو نن د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مخې ته یو غونډه وکړه او ویل تر څو چې د کاندیدانو له لڅ څخه د مولوي ترخیل د ایستلو علت معلوم نشي دوی به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دې اعتراضونو له کبله د کمیسیون چارې له خنډ سره مخامخ شوي. د کابل د پولیسو مسؤلین وایي چې کمیسیون له امنیتي پلوه خوندي دی. په دې اړه تفصیل له کابله د خان محمد سیند په راپور کې.
ولسی جرګې ته کاندید مولوی ملا ترخیل محمدی وایي تر هغې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کاندیدانو له لسته د ده د نوم د ایستلو حقوقي دلایل روښانه نه کړي پلویان باید د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له دروازې لرې نه شي او اعتراضونو ته به دوام ورکړي. خاغلی محمدی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل پلویان حق لري چې له خپل کاندید سره د شوی چلند په اړه وضاحت وغواړي.
دا خپل حامزه مدني حرکت دا دوی دغه وضاحت غواړي له دوی نه چې تاسو مونږ ته د دې دلایل راکې ثبوت راکې تاسو په کومه دلایل باندې دا نمونه حذف کړه د محکمې په حکم محکوم شوی و تا کوم شکایت د دوی په ادرس درج شوی ده دوی ته خو هم د استناد خواهي حق ورکړی و.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شنبې په ورځ د انتخاباتي شکایتونو له ارزونې وروسته د ولسي جرګې د کاندیدانو د وروستي لیست نه 15 کسان وایستل او 15 نورو ته یې خبرداری او توصیې کړي دي. له دغه لیست نه د لرې کړای شوو کاندیدانو په ډله کې داسې کسان هم شته چې اوس د ولسي جرګې برحال غړي دي لکه مولوي ترخیل، فوزیه کوفي او مریم کوفي. سربیره پر ملا ترخیل د کاندیدانو له لیست نه نورو حذف شوو کسانو هم د اعتراض غږ پورته کړی او دغه اقدام غیر قانوني ګڼلی دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دغه کمیسیون مخې ته د مولوي ترخیل د پلویانو راغونډېدو او مظاهرې د دوی په ورځنیو کارونو منفي اثر کړی دی. د دغه کمیسیون غړي او ویاند سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل
مدني حرکت تظاهرات څنګه دا دي او مدني حقوقي ولې په هیڅ عنوان باندې موږ د قابل قبول نه چې د کمیسیون دروازې مخ کې او د کمیسیون د کارو په مخ کې چې عملیاتي پروسه دا اوج نه لري او د هغه خنډ وګرځي دا موږ د قابل قبول نه دی. موږ اواز په حکومت باندې په مسؤلین باندې دی لطفا خپل وظایف سره د یو کې او د غاسو چې مظاهره کې دی باید په دې پوه شي چې هر نوع تاخیر په انتخاباتو کې د جواب وو.
د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو له وروستي لیست نه د لرې کړل شوو کاندیدانو د اعتراضونو په لړ کې تېره ورځ فوزیه کوفي او ښایستهباز ناصری هم په یوه اعتراضي غونډه کې له وروستي لیست نه د دوی د نومونو لرې کول بې دلیله وګڼل. د کابل امنیه قومندانۍ ویان حشمت الله ستانگزی ازادي راډیو ته وویل د اعتراض کوونکو راټولېدنه سوله ییزه ده او کمیسیون له امنیتي پلوه خوندي دی.
په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هغه ادعا ردوي چې ګنې دې وزارت د ولسی جرګې ځینو احتمالي کاندیدانو ته د پیسو په بدل کې د عدم مسؤلیت جعلي فورمې جوړې کړې دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیالې همیرا حکمل په دې وروستیو کې ویلي چې د کورنیو چارو وزارت کاندیدانو ته د پیسو په بدل کې د عدم مسؤلیت جعلي فورمې ورکړې دي. خو د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې وزارت کې ټولې چارې په شفافیت سره ترسره کیږي. رحمت الله افغان له کابل راپور راکوي.
که څه هم د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د کورنیو چارو وزارت له کمیسیون سره د همکاري پر ځای یو شمیر کاندیدانو ته د عدم مسؤلیت جالی فرمې ترتیب کړي، خو د کورنیو چارو وزارت دغه ادعا بې بنسټه بولي. د دغه وزارت ویان نجیب دانش د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وزارت ټول مسؤلیتونه په ځانګړي ډول د کاندیدانو په تړاو خپل مسؤلیت په شفاف ډول ترسره کړی او په کار کې هیڅ جال نسته. هغه څه چې د کورنیو چارو وزارت په مربوطاتو کې ترسره شوي د کشفي او استخباراتي څانګو د موندنو پر بنسټ په شفاف ډول ترسره شوي. په دې اړه شوي ادعاوې نور څه نه دي، یوازې خبرې دي. او هغه دا چې جالکاري شوي ده او یا دا چې د بلې موضوع غوښتنه شوي دا په بشپړ ډول بې بنسټه ادعاوې دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون تېره اونۍ اعلان وکړ چې له څېړنو وروسته 141 کسانو څخه چې نومونه یې د ولسي جرګې د کاندیدانو له لومړي لیست ایستل شوي 104 تنه د کاندیدۍ په شرایطو برابر پیژندل شوي او وروستي لیست ته یې لاره موندلې. د دغه کمیسیون په پریکړه کې دغه شان راغلي چې 15 کسان چې په لومړي لیست کې راغلي وو او په اسنادو کې د ستونزو او یو شمېر نورو لاملونو له امله له وروستي لیست نه ایستل شوي دي. خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مرستیاله همیره حق ملوای چې دوی کمیسون پورې اړوند مسولیتونه په سم ډول ترسره کړي دي. نوموړي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د کاندیدانو د نومونو د حذف په برخه کې لازمه همکاري نه ده کړې. په ځانګړي ډول کورنیو چارو وزارت شفافیت ته پام نه دی نیولی او کاندیدانو ته د عدم مسولیت جالي فرمې ورکړې.
وزارت داخله هغه باید په ډېر مسولیت دی ته خانه پوری کړی او یو هغه فورم د عدم مسولیت دی ته ورکړی، اما متاسفانه داسې نه دي شوي. حتی د $100,000 په قیمت هم د فورمونه هغه جالي ورته ورکړل شوي.
په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي که د انتخاباتي شرکتونو کمیسون کاندیدانو ته د جالي فرمو د ورکړې په اړه اسناد لري باید پټه خوله پاتې نه سي، ځکه د دوی په خبره په دې کار کې کمیسون خپله د جرم ملګری پیژندل کیږي. د دغه بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید وایي چې د دې مسلې تخنیکي اړخ باید کمیسون وڅېړي او جرمي اړخ یې له عدلي او قضایي ارګانونو سره شریک کړي، څو په خبره په دې توګه شفافیت خوندي او ستونزو ته په سمه توګه رسیدګي وسي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
په افغانستان کې وچ کالی ځپلو خلکو ته پر وخت د مرستو د رسولو په اړه د ملګرو ملتونو له خبرداري وروسته د بیړنیو مرستو په چارو کې د دولت وزیر وایي حکومت د خلکو د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره د هیواد 40 ولایتونو ته مرستې رسولې دي. نجیب آقا فهیم نن آزادۍ راډیو ته وویل چې له د وچ کالیو له کبله زیانمنو خلکو ته د مرستو د رسولو په برخه کې د کال له پایله حکومتي پلان په څلورو پړاوونو کې بشپړ شوی دی. یوسف خان زدران او په دې اړه تفصیل.
په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو له ژمي مخکې له وچکالۍ نه زیانمنو خلکو ته د رسیدنې او مرستې په برخه کې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې څخه د جدي اقداماتو غوښتنه کړې ده، پیښو ته د رسیدنې په برخه کې د افغان دولت وزیر وایي دوی له ممکنه ناوړه عواقبونه د مخنیوي په هدف کوټلي ګامونه اخیستي دي. نجیب آقا فهیم د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی د دغه هدف لپاره د بیلابیلو وزارتونو سره په همکارۍ یو بشپړ پلان تطبیق کړی چې هیله مند دي له وچکالۍ څخه اغېزمنتیا به رقم کړي.
موږ په لومړي پړاو کې 40 ولایتونو ته مرستې رسولې دي او وړاندوینه دا ده چې د وچکالۍ او اړمنتیا اغېز کمیږي، خو په اوږد مهال کې د مرستو په برخه کې موږ هم د سرچینو له کمښت سره مخ یو او هم نړیواله ټولنه ځینې مالي ستونزې لري.
د یوې د کال له پیل راهیسې دا پلان په څلورو پړاوونو کې بشپړ کړی. ښاغلی فهیم په دې برخه کې مالونو ته د خوراک د لیږد، په ذخیرو کې د غنمو د ځای پر ځای کېدو، اړمنو سیمو ته د ټانکرونو له لارې د اوبو او روغتیایي خدماتو د رسولو خبره کوي. خو دی وایي د اټکلېدونکي لوږې د ختمولو لپاره لا جدي اقداماتو ته اړتیا ده چې په دې توګه د خلکو د بې ځایه کېدو او د نرخ له لوړېدو مخنیوی وشي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال توبی لانزر خبرداری کړی چې د وچکالۍ له امله د غنمو کم کښت به 2 میلیونه افغانان غذایی او انساني مرستو غوښتلو ته اړ کړي. د ویلي چې که افغان حکومت او نړیواله ټولنه سر له اوسه د دغې ستونزې د هواري لپاره لاس په کار نه شي، ممکن په روان ژمي کې افغانستان له ناورین سره مخ شي. د افغانستان د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت بیا سږ کال د 1 میلیون میټریک ټن غنمو کم کښت تاییدوي، خو وایي چې د اړتیا د پوره کېدو لپاره تدابیر هم لري. د یاد وزارت ویان اکبر رستمي ازادي راډیو ته وویل دوی د اغېزمنو ولایتونو لپاره په ستراتیژیکو ذخیرو کې کافي غنم لري او په لا نورو لارو چارو هم کار کېږي.
روان دي توزیع
در اکثریت ولایت آغاز شده و ایدامه هم داره. اکثر ولایتونو که دمرستو د توزیع لړۍ پیل سوې ده او دا به دوام ولري. هغه اندازه غنم چې سږ کال کمیږي موږ به راوارد کړو چې له اقتصادي اړخه هم ګټور وي. په دې برخه کې له قزاقستان سره لومړنۍ خبرې سوې دي.
په افغانستان کې د 2 کلونو راهیسې د غنمو حاصلات تر 4.5 میټریک ټنه رسېدلي وو، خو سږ کال د وچکالیو له امله دا اندازه 3.5 میلیون میټریک ټنو ته راښکته شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اقتصاد پر کرنې او مالدارۍ ولاړ دی، خو دا وخت د افغانستان 22 ولایتونه له سختو وچکالیو سره مخ دي.
ستاسو له پیغامونو.
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه امید ګل خبره کوم. محترمه، د جراوت په ولسوالۍ کې بیا په خاص د روزګان په ولایت کې معارف په ټپه ولاړ دي. کتابونه نشته، مکتجان تش په نامه وزي او وزي مرشد د معلم صاحب پرشنه وو کوته معلم صاحب د مکتجان ودی دل شي دي اغه محترم ته وای چې مر کتابونه کته درې کاله مرشنه درا کول سی یو مکتب ته ما سر ښکارک معلم او ترمجه د پرسر باندې ژوند چې مدي صاحب محترم په دغه کلی ته دغه اوبر اورو دغه الفان چې شي اغه میوه د ترمز د بیلر پرسر باندې وو تر د وزارت څخه چې دا په یې تر ځخه خوري کې نه لري افغانستان مقامات
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري او تاسو د یو اوریدونکي غږ واورېدی چې د ازادۍ راډیو د پیغامونو په نمبر باندې زنګ وهلی و او خپل نظر یې ویلی و. دا وخت قدرمن اوریدونکو 4:30 دي. د خبرونې په دوام کې راسره اوسئ. نور موضوعات هم لرو خو اوس نوریاس نوري ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان دفاع وزیر وایي په غزنی کې په جګړو کې شاوخوا 100 پولیس او سرتیری او لږ تر لږه 40 ملکی وګړي وژل شوي دي. تاریخ شاه بهرامي دغه څرګندونې نن په کابل کې د کورنیو چارو له وزیر وایس احمد برمک سره یو ځای په یوه خبري کانفرنس کې وکړي او ډاډ یې ورکړ چې په راتلونکو 40 ساعتونو کې به د غزنی په وضعیت کې د پام وړ بدلون راشي. په غزنی کې جګړې نن 4 ورځې ته غځېدلې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ کړی چې د ملکي وګړو او د هغوی حقونه خوندي او هم د ملکي تاسیساتو په تېره بیا د روغتیایي مرکزونو ساتنه یقیني کړي. په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر ته نږدې نن د یوې ځان وژونکې حملې په نتیجه کې د لومړنیو معلوماتو له مخې 2 پولیس وژل شوي او یو تن ټپي دی. دغه حمله داسې مهال شوې چې د دې دفتر مخې ته د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو له وروستي لست څخه د یوه ایستل شوي کاندید مولوي تاریخیل محمدي پلویان د اعتراض په توګه راټول شوي وو او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دروازې تړلې وې. د پاکستان د مرکزي پارلمان لپاره نویو ټاکل شوي غړو نن د وفاداری لوړه وکړه. ټاکل شوی چې د رواني اونۍ په پای کې د پارلمان د رئیس او مرستیال لپاره ټاکنې وشي او له هغې وروسته به د پارلمان 342 غړي نوی صدر اعظم ټاکي. د راپورونو له مخې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د ډبرو د سکرو په یوه کان کې د چاودنې له امله وتنه وژل شوي او شپږ نور تری تم دي چې د دې ویره شته هغوی به هم خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنهای وایي په هیواد کې اقتصادي ستونزې د امریکا د فشارونو نه بلکې تر ډیره د داخلي ناسم مدیریت نتیجه ده. او د ترکیې مرکزي بانک وایي تیار دی چې په هیواد کې د مالي وضعیت د ثبات د یقیني کولو لپاره ټول لازم اقدامات وکړي.
د ازادۍ راډیو خبرونې اوري او سم قدر من اوریدونکو سپورتي خبرونو ته پام وکړئ چې ناجیه سپې چمتو کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي په خوست کې د ایمرجنګ کمپ خپلمنځي سیالیو دویمه لوبه نن د ای او بی لوبډلو ترمنځ ترسره شوه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل د ای لوبډلې په 500 ورونو کې د ټولو لوبغاړو په لاس ورکولو 203 اتیا منډې ترلاسه کړې. له دې ډلې بهیر محبوب، اتیا، اکرام علي خیل، نهش پته او رحمان الله کو 500 منډې جوړې کړې. همدارنګه د بی لوبډلې توپ چون کول جملې سمیع الله 15، نجات مسعود یوسف زی 22 او ضیاء الرحمن اکبر یو لوبغاړی وسوځو. د بی لوبډلې د ټولو لوبغاړو په سوځیدو سره 250 منډې جوړې کړې. چې له دې ډلې ابراهیم زدران 4، درویش رسولی 3 او منیر احمد 1 منډې ترلاسه کړې. د لوبډلو توپ چونکو له جملې ضیاء الرحمن 4، ناصر توتخیل، عبدالباقی 2 او فضل حق یو لوبغاړی وسوځو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي د افغانستان د غوړل کوم پړاو سیالي ځندیدلې. د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسول شفی شاداب نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبې د روشن کمپنۍ په ګډون د هیواد د یو شمېر نورو خصوصي کمپنیو لخوا تمویل کېدې، خو هغوی سکل له مالي ملاتړ څخه لاس اخیستی. نوموړي وویل دوی له یو شمېر افغان چارواکو سره هم خبرې کړي او هڅه کوي چې دغه لوبې ترسره شي. او د هندوستان او انګلستان ترمنځ دویمه ټیسټ لوبه هم په لوی توپیر انګلستان وګټله. د انګلستان په یون لوبغالي کې دا لوبه د یو اینس او 159 منډو په توپیر پرون د انګلستان په بریا پای ته ورسېده. په دغې لوبه کې هندوستان په لومړي اینس کې 109 او په دویم اینس کې یوازې 110 منډې جوړې کړې چې له دې سره د انګلستان لخوا ورکړ شوي 396 منډې پوره نه شوې کړې. دا د کرکټ په ټیسټ سیالیو کې د هندوستان کم ساري ماتې ګڼل کېږي. د هندوستان او انګلستان ترمنځ د 5 ټیسټ سیالیو لړۍ د اګست میاشتې له پیل راهیسې د انګلستان په کوربتوب پیل شوې ده. د دغو سیالیو لومړۍ لوبه هم انګلستان په 110 منډو ګټلې وه.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 7.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. اوس هم یو ورځو بیا د غزنی موضوع ته. د غزنی د ولایتي شورا چارواکي وایي په تیرو دریو ورځو کې د دې ولایت 15 ولسوالیو لکه خواجه عمري، رشیدان، اجرستان، خوګیانی او جغتو سقوط کړی. دوی وایي که مرکزي دولت دې مسلې ته پاملرنه ونه کړي نو ښایي پاتې ولسوالۍ هم سقوط وکړي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د غزنی ولایت د سیمه ایزو چارواکو او د مرکزی حکومت د نورو مسؤلینو نظر واخلي، خو په دې اړه بریالی نه شوه. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی تېره شپه د غزنی پر امنیتي وضعیت بیړنۍ غونډه وکړه او پریکړه یې وکړه چې غزنی ته به ډېر ژر اضافي مرستندوی ځواکونه استوي. په دې اړه تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت راکوي.
چارواکي وایي د غزنی جګړه نن څلورمه ورځ هم په شدت سره روانه ده. د دغه ولایت د ولایتي شورا مسؤلینو د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د غزنی ښار زیاتې برخې لا هم له وسلوالو طالبانو سره دي او طالبانو له تېرې ورځې راهیسې د دغه ولایت پر ولایت مقام، امنی قمانداني او ملي امنیت پر ودانیو ډلهیز بریدونه پیل کړي. د ولایتي شورا مسؤلین زیاتوي چې وسلوالو طالبانو په تېرو دریو ورځو او شپو کې غزنی ښار ته د ننوتلو تر څنګ د دغه ولایت 15 ولسوالۍ هم سکوت کړي لکه خواجه عمري، رشیدان، اجرستان، خوګیانو او جغتو ولسوالی. دوی زیاتوي چې په اجرستان ولسوالۍ کې زیات شمیر کمانډو سرتیري هم ندراکه دي او یو شمیر پولیس هم وژل شوي. د ولایتي شورا غړي نصیر احمد پکیری ازادي راډیو ته داسې وویل:
ولسوالۍ څو خو ده، یو د خوګیانی ده، یو د خوجمري ده، دوه د شیدان ده، درې جغتو ده، څلور او اجرستان ولسوالۍ ده، پنځه ولسوالۍ په دې نشاته کې. په دې یو دوه درې ورځې چې دلته غزنی کې اوس نشاته جګړه روانه ده، سقوط ده کماندو بخی اوس د لا درک ده، معلوم نه ده چې هغه ژوندۍ ده، هغه اسیر ده، هیڅ خبر دې نه دولت لري نه غزنی محلي حکومت لري.
د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی بیا زیاتوي کچیر مرکزی اداره و غزنی ولایت ته جدي توجه نکړي نو دغه ولایت د مرکز به ګډون به ټولي ولسوالۍ سکوت وکړي.
خو د دې پلان برنامه دا اولی ولایت سکوت کوي، که ولایت نو سکوت کوي ولسوالۍ سکوت کوي، نو خبره ده چې د غزنی اکثر ولسوالۍ طالبان بیخي اشهر زیات راغلی، شاید سقوط یې که سقوط نه یم سقوط کوي، د دې په خاطر مرکزي دولت غزنی ته توجه نه لري او مرکزي دولت د غزنی ملت سره خلک د غزنی له امنیتي ځواکو او د غزنی له ملت سره یې غټه جفه وکړه او دا جفه نه جبرانېدونکې ده. اوس هم که اقدامات جدي ونیسي نو ټولې ولسوالۍ به د غزنی سقوط شي. او
ځینې روغتیایي سرچینې وایي په غزنی ښار کې د روانې جګړې پر مهال په تېرو دریو ورځو کې تر 200 پورې زیات نظامي او ملکي کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتې. ځینې نورې سرچینې بیا وایي په تېرو دریو ورځو کې په غزنی ښار کې د روانې جګړې پر مهال 114 تنه وژل شوي او 142 تنه ټپیان دي، چې وسلوال طالبان، افغان پوځیان او ملکي کسان هم پکې شامل دي. خو تر اوسه پورې لا کره شمېره له چا سره نشته چې په غزنی ښار کې د روانې جګړې پر مهال څومره کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتې. شي. لا دې سره لسمی هم راپورونه شي چې په غزنی ښار کې زیات شمیر خلک لا هم په خپل کورونو کې بند پاتې دي، او د غراز په غزنی ښار کې زیات شمیر مړی او ټپیان پر سړکونو پراته دي، او د دې ترڅنګ روغتونونه ټول له مړو او ټپیانو ډک دي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د غزنی ولایت د سیمه ییزو چارواکو او د غراز د ملي دفاع وزارت او کورنۍ چار وزارت له مسؤلینو سره هم خبرې وکړي، خو له پوره پوره هڅو سره بیا هم بریالی نسوه. دا فداسیال کې د چاپخان ولسمشر محمد اشرف غنی تېره شپه د غزنی پر امنیتي وضعیت بیړنۍ غونډه وکړه، او پریکړه یې وکړه چې غزنی ښار ته به ډېر ژر ملاتړي ځواکونه واستوي. د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم ازادي راډیو ته په یوه استولي برېښنالیک ویلي چې د دغه ولایت زیات شمېر ولسوالۍ سکوت کړي، او د دغه ولایت په غزنی ښار کې لا هم د دې جګړه په شدت سره روانه ده، او د غزنی ښار زیاتې برخې د دې تر ولکې لاندې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
د غزنی پر پنځو ولسوالیو د وسلوالو طالبانو د ولکې په اړه د ازادي راډیو د خبریال راپور مو اورېده. خو د یادونې وړ ده چې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو نن په کابل کې په یوه ګډه خبري غونډه کې چې مخکې موږ راپور خپور کړ، د غزنی ولایت د وروستیو تحولاتو په اړه وروستي جزئیات خبریالانو ته وړاندې کړل. همداراز د تلفاتو د شمیر په اړه دوی وویل چې شاوخوا سل افغان امنیتي ځواکونه او شاوخوا سل ملکی وګړي وژل شوي دي. په د غزنی د تیرو ورځو په جګړو کې دوی د افغان سپیشل فورس یا د افغانستان د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو په اړه هم وویل چې شاوخوا 50 سرتیري چې له کابل نه د مرستې لپاره غزنی ته استول شوي وو، شاوخوا 90 کسانو یې د دولت تر ولکې لاندې یوې ولسوالۍ ته عقب نشینی کړې ده، او د 90 نورو برخلیک تر اوسه پورې معلوم نه دی.
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ، azadiradio.com.
زموږ غږله ازادي رادیو اوري. اوس هم له کنر نه یو راپور لرو. په مرکز اسدآباد کې د 15 میگاواټ لمریز برېښنا یوه دستګاه جوړیږي. په دې پروژه کې به 11 میلیونه امریکایي ډالر مصرف وشي، او لسګونه زره کورنیو ته به برېښنا ورکړي. د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري په دې اړه نور جزئیات لري.
کونړ کې دوه سیندونه بهیږي چې هر ځای کې د برېښنا بندون جوړولو او ورڅخه د زیاتې برېښنا د تولید امکانات شته. کونړیانو له پخواني ولسمشر کرزي هم په کراتو غوښتي چې په ټول هیواد کې د برېښنا د کمی پوره کول لپاره دي د کونړ په پریمانه اوبو بندونه جوړ کړي. هغوی ورسره بېشمېره ژمنې کړي، او همداراز یې له ولسمشر غني هم د برېښنا کوټونو جوړولو غوښتنې کړي. ژمنې شوي، خو تر اوسه یوه ژمنه هم نه ده عملي شوي. اوس داسې هڅې پیل شوي چې په یاد ولایت کې د خلکو د ستونزو د هواري دپاره د لمریز برېښنا یوه دستګاه نصب شي. د کونړ والي عبدالستار میرزا کوال د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د لمریز برېښنا د تولید دپاره سروې پیل شوي چې ډېر زر به یې نورې عملي چارې هم پیل شي.
د 15 میگاواټ برېښنا د تولید سولري برېښنا بوالته سولر بنسپو چې بلاخره د ټول کونړ دپاره تقریبا د 95,000 کورنیو دپاره به برېښنا ورکړي، او دا به تقریبا په کم وخت کې به انشاءالله اوسې سروې پیل سوه، تخنیکي سروې.
ولس او د ولس استازي وایي چې د کونړ سیند د دومره پریمانه اوبو د شتون سربیره د لمریز برېښنا څخه ګټه اخیستل د کونړ سیند پورې د خندا په معنا دي، او دا په دې معنا هم ده چې موږ د خپلې بېوسۍ له امله نه سیند مهار کولی شو او نه هم پرې د برېښنا بندونه جوړولی شو. د کونړ ولایتي شورا پخواني رئیس حاجي محمد صابي ازادي راډیو ته وویل که په هغو ولایتونو کې د لمریز برېښنا برېښنا د تولید دستګاوي جوړ شي چې هلته وب نه وي نو کوم باک نه لري. خو په کونړ کې په لمریزه برېښنا 11 میلیونه امریکایي ډالر لګول ځکه بې ځای دي چې په همدې ډالرو د کونړ په پریمانه اوبو یو ښه برېښنا کوټ جوړېدی شي.
کونړ یو د هغه ولایتونو دی د افغانستان په سرحدونو کې چې پریمانه اوبه لري. خو چېرته دغې باندې لکه څنګه چې د کونړ د مړونګي او د وټپو ولسوالۍ ترمنځ د مناګي په نوم باندې کوم بند چې د 9.3 میلیونو په مقابل کې تقریبا کار روان دی، جریان کې دی، خو بیا هم امید شته چې په نږدې وخت کې به انشاءالله کار تکمیل شي. خو چېرته په دې باندې د اوبو کم داسې کوچنی ډیم جوړ شوی وی نو دا به ډېر مفید کونړ لپاره، ولې چې د به آینده لرله دا به طولانی وو.
هغه وایي د لمریز برېښنا دستګاه ډېرې ستونزې لري، یو خو د کم وخت د پاره وي او ډېره زر خرابیږي، کله چې وریز او باران شي نو هم کار نه کوي او د هیواد په اکثرو ځایونو کې دغه دستګاوې ناکامې شوې دي.
د 11 میلیونو ډالرو په مقابل کې کومه سولري برېښنا جوړیږي، دغه پروژې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې پلی شوې دي، خو په هغه ولایتونو کې چې هلته د اوبو ډېر کمښت دی بیا هم هغه پروژې هلته هغه څه چې د دولت امید او تمه کوله په هغه اندازه باندې هلته برق تولید نه کړی شو.
د کونړ والی بیا وایي هم یې د مناګي په برېښنا کوټ کار چټک کړی، هم غواړي چې په اسدآباد کې د برېښنا تولیدونکي فابریکې بیا اساسي رغولو چارې ډېر زر پیل کړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ راډیو د راډیوي ډرامو د لړۍ یو کلی زرغګونه یو نوې برخه وړاندې کوو. خو له هغه مخکې یوه نړیواله موضوع چې د دې خپرونې لومړۍ موضوع ده تاسو ته وړاندې کیږي. د پاکستان د مرکزي پارلمان نویو غړو نن د وفادارۍ لوړه وکړه. د دوی د لوړې مراسم په اسلام آباد کې ترسره شول. دا په داسې حال کې ده چې د مخالفو ګوندونو پلویانو په دې خاطر چې ګنې انتخابات د دوی په وینا له درغلیو ډک دي لاریونونه کړي. په دې اړه نور جزئیات د صفیالله ستانکزي په راپور کې.
د پاکستان د مرکزی پارلمان لپاره 329 غړیو نن په اسلام آباد کې د ملي اسمبلی په ودانۍ کې د وفاداری لوړه وکړه. د لوړی په دې مراسمو کې په خواني صدر اعظم او د صدر اعظم لپاره اوسنۍ هیلمن د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان حضور درلود. د عمران خان په شمول چې ګوندې ګڼې څوکۍ ګټلې نو یو وکیلانو ته د وفاداری لوړه د پاکستان د پارلمان مشر سردار ایاز صادق ورکړه.
کہ میں خلوصی نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا.
تمه د روانه اونۍ به د پارلمان همدا 324 غړي د پاکستان د پارلمان مشر او مرستیال هم وټاکي. که څه هم تحریک انصاف پاکستان د جولای 15مې پارلماني ټاکنې ګټلې خو مخالفو ګوندونو یې وار له مخه د پاکستان د صدر اعظم او هم د پارلمان د ریاست او مرستیالۍ لپاره د کاندیدانو د درولو خبره کړې ده. که څه هم عمران خان ویلي وو چې د اګست له 14مې د پاکستان د ازادۍ له ورځې مخکې حکومت جوړوي خو اوس ښایي د اګست په 13مه د نوي صدر اعظم لپاره د پارلمان غړي رایه ورکړي او بیا حکومت جوړ شي. د صدر اعظم لپاره هیلمن عمران خان کڅام په یوازې سر د حکومت جوړولو لپاره کافی څوکۍ ونه ګټلې خو په پاکستان کې د مسلم لیگ نواز او یا هم پیپلز پارټي د اوګدو کلونو رژیم ور ختم کړ او اوس وایي چې یو نوی پاکستان به جوړوي. د ویلي چې په خپل وکیلانو سربیره ګڼ نور آزاد وکیلان خپل کړی او د صدر اعظم لپاره کافی څوکۍ ګټلې دي. کڅام د پارلمان نو یو غړیو د وفادارۍ لوړه وکړه خو د څو مهمو سیاستوالو مولانا فضل الرحمن، محمود خان تکزي، آفتاب شیرپاو او چودري نثار پلویانو او د ګوندونو پارلماني ټاکنې له درغلیو ډکی بللې دي. دوی پاوز تورن کړی چې په انتخاباتو کې د عمران خان په پلوي لاسوونی کړي، هغه څه چې پاوز او عمران خان یې پکله کړه دوی. اخو د اروپای ټولنې د ټاکنو نظارتي ټیم هم د پاکستان د انتخاباتو نتیجه سمه بللې خو د کمپاینونو پر مهال زینو مسایلو باندې انتقاد کړی دی.
یو کلی زر غاگونا
دیو کلی زر غاگونا ڈرامے خوگو اوریدون کو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو اوریدون کو وام اوریدل چے گلبانو د چینے پر غاڑن جنو او میرمنو تا د انتخاباتو د اہمیت او ارزخ پبارکے خبری کولی. اوس به واورو چې سردار خان د چا په حجره کې دی او د څه شي صفت کوي.
ملک صاحب نو خان دا هندوانه خو ډېره خوندوره ده.
وایم دارو دې سه سردار خان، دا مو د خپل پالیز دي. دهقانان د خدای ښه لري، ډېره خواري ورسره کوي.
رښتیا یې ویلي چې بې له خواري نه دین شته نه دنیا. نامه خدای دې وي، ډېر ادم ښه جوړه کړې ده. دا شاوخوا ښایسته ونې ګلونه څومره ښه ښکاري.
هغه د چا خبره دوه ورځې ژوند دی چې ښه او خوشحاله تیر شي. رښتیا پښتنه دې عیب نه وي، دا ډېر وخت دې خوا نه دی راغلی. خیرت خو به وي، څنګه دې پېښه را وکړه؟
ملک صاحب، خیرت نه خبره تېره ده. هوښیاران متل کوي چې تمه یا ښو میلونو ته شي یا لویو غرونو ته.
راغلم چې یو منډه ترړه را سره وکړي. سردار خان، بنده په وس پر دی چې زما له وسه کېږي ولې نه په سترګو
وایم. سترګې دې په امان، خدای دې آباد لره. تل د کلي ولس ته خیر رسېدلی دی.
وایي نیت صاف منزل آسان. دا کلي ولسونه د دې لپاره یو ځای اوسېږي چې د یو بل په غم او ښادۍ کې سره شریک شي. ښه، اوس دې نو خپله خبره وکړه چې زما سر پې خلاص شي.
خپله خبره خو دا ده چې له خپلو سره په جنجال اوښته یم.
سردار خانه، په تا به بد هم ولګېږي، خو ښه بني ادم هغه وي چې پرتیو ته هم ښه ورسېږي. پاتې شو خپل خپل، خو بیا خپل وي کنه.
بس ملک صاحب، یو بد رانه شوي دي، نور مې مه ملامتوه.
ښه چې خپله پړه منې، نور څه نه درته وایم. خدا خپل دې ونه ښودل چې څوک دي او بیا م لانجه څه ده؟
ملک صاحب، څه درته وایم، له خپلې خور او د هغې له خاوند سره په غم اوښته یم.
ښه
او خبره اوږده ده، په لاره کې به درته وکړم، خو چې ته راسه یو ځل هلته ورشي.
ریشفه، په دفتر کې ستړی شوی چې د مکتب په میدانه کې وګرځو، د شاګردانو سره به هم خبرې وکړو.
ما وینې صاحبې، مننه، همدلته آرام یم. له شاګردانو سره مې مخکې لیدلي، ډېر ښه نظرونه یې لرل.
رښتیا یې بی شاګرد ته مې ویلي چې دلته راشي. د انتخاباتو په باره کې رسامي کړې ده چې رایې وړي او موږ ته یې وښيي.
د انتخاباتو په باره کې رسامي کړې ده؟
هو، یعنی دا چې پر سامی کې د انتخاباتو اهمیت ښودلی دی.
ښه،
مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ګلبانو خورې، همدا مې درته ښودله، عمرې ډېر دی. دا زهرا نومېږي، نام خدای پر سامی کې ډېر لوی استعداد لري.
ښه ښه، زهرې ستړې مشي.
کور ودان، تاسو ستړې مشئ.
خواره مشئ، ښه زهرې، ته نه رسامه یې؟ ها،
څه وایم، بس چې څه بې په زړه کې راشي رسموه به یې او زړه به پرې خوشحالوم.
ګلبانو، دا کم عمره نجلۍ ډېر لوی استعداد لري. که ښې لارې چارې ورته برابرې شي، په خپل هنر کې به لوی نوم پیدا کړي.
همداسې ده، د کورنۍ خون کمکاري به یې د لارې مشالونه وي. ښه زهرې، ماوینې صاحب ویل چې د انتخابات په اهمیت یې یوه رسامي کړې ده.
او ګلبانو ترورې، رسامي مې راوړې ده، تاسو او ماونه صاحب یې وګورئ چې څنګه ده. دا دې وګورئ، همدا ده.
ته راکه. اوهوهو، دا څومره ښکلې ده. ماوینې صاحب، دې وګوره، څومره ښه پیام لري.
ګلبانو، همداسې ده. ته ګوره، په تیارو کې چې ډېوې روانې دي، دا ځینې د ښځو نمایندګي کوي او دا ځینې د نارینه وو.
هو، او د تیارو په آخر کې ښکلې او رنګینه فضا ده. ونې او ګلونه دي، ودانۍ دي.
له دې ډېوو نه چې له ځینو سره ښځه او له ځینو سره نارینه لیکل شوي، مقصد دا دی چې که ښې ښځې او ښه سړی انتخاب شي، تاسو به له تیارو د رڼا او ښکلې ژوند ته راوباسي.
شابه زهرې، همداسې ده. ښه ده، دې پیام تشریح ورسره لیکل شوی. چې خلک د رسامۍ په مقصد ښه وپوهېږي.
هو، دا پیام زما هم ډېر خوښ شو. زهرې، ته یې ولوله.
په کار پوهې اخلاص بدې وطن دوست ښځې او په کار پوه اخلاص بد او وطن دوست سړي انتخاب کړي چې وطن او وطنوالو ته خدمت وکړي.
نو دې رسامۍ به ښې ښکلې کاپیانې اخلو او بیا به یې د خلکو د پوهاوي لپاره په مهمو ځایونو کې لګوو.
سیده، زه خود زوانانو د سپورتي مسابقه چې ګورم ډیر خوشاله یم.
جمیله، د خوشاله زای خو زکه دی چې دا هر څه د زوانانو شورا په هلو زلو وشول.
ډیر ښه وشول. که دا مسابقه نه وای، که زوانان په ورزش کې مصروف نه وای، د کلي ډیر هلکان او زوانان به ګمراه سوي وای او د سریخو په ډنډ کې به غورځېدلي وای. ته وای ښه بد می ویل خدای داده.
وایم گل خبره دی وکړه موسا گل، چوت بد بوشه تو خود عقلا ناره آنار می خبره چی تو کوی تو بل چا ورده پام هم نی.
خدای داده، تو خود خپل ملگره دی عقلا نار بولی. چه داسه ده اوز دیوی چه مگد زوانان شورا کم داسه کارو کو چه ده خلکو پکی دیره گته وی؟
سیده، دا خود دیر آسانا پختنه ده. زورد بد مشد موسا گل ساگر دی هم ویلیشی.
نه خدای داده پا اقلا باده که پیده چستا یار موسا گل هی زواب ورکی توای خواه.
زه ده خدای داد پزای زوایم چی خواه اوشی نو زواب وایا.
زواب آسانه ده خدای داده. دا لگ مخ که زو تا دزوانان و شورا دی غنده تا لگ کمزای نراغلو.
استاد خان دلاور خان دا خوار دا غاری دزمو کنه.
ای شباز، اوست نو وکس جمیله خبره داسی ده چه زمونگ ده قانان و ده خان ده لاورخان زمکی تا وطی جوڑه ول چه ده سیلاو مخی ونیسی تا وایخا.
خانو، وطی خوی ده خان ده لاورخان زمکو تا جوڑه ول اوس نو ته ده اصل مقصد وای موسا گله.
اصل مقصد می ده ده چه خان ده لاورخان خوار چلری خپل زمکی لسیلاو یو چه ساته لیسی، خو پاتس ول ده غریب خلق سیلاو ظالم با دودوی دخلش خوند و تختوی.
خانو چاره چه ده؟
خبره پا چاره که ده کنه. چاره ده ده چی ده کلی پا سر که سربند با خب پوخ جوڑ که توای خواه. ده کلی طول زمکه بل سیلاو نبچوی.
واه 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 جوانده دی موسا گلای، زود باد ماشه عجبه ده اکمت خبره وکړه.
خدای داده ده اکمت خبره وکړه. خوزو هم رازه لکو به موسسی نبم رسته و غوارو که نه دا وره بشاره نشی.
نه موسسی تا عجب نسته، دا وره زشاره کم.
کینه موسا گلا، تو نو هسی اوائی خبری کبی.
نه اوائی خبره نکم، کلیوال خود سو پیشو ندی خوردلی توای خواه خاشار با پیوکو ملنگای با مز دول وغره بایی او زوانان با پشاق دا سربند پا خوال کار کبی.
ما خوالی لکنه چه موسا گلای دا اقلا نارده ومو لیدل.
خدیجه، دی پولی ترسنگ پا دی آوار زای که دسترخان و غوڑا و لوحی پیکیک دا زلاسون منزم.
خدا، خود تصبر چی زلاسون تا دو بواچم.
نه نه، دادی اوم منزم.
خانو، بسم الله که، دارو دیشه.
خود تم رازا، لاسون دی اوم منزم.
دقیقا در اغلم.
خدیجه، ورور دی بدماشی تا لاسا چه ولی؟ اسی نه چی بیارا پسی راشی دا سوکڑک و شلوم بیرا باندی زار کی.
ملنگا، من دا سنان گیرلا چی ورور بیمه دمر دخمنی را سرکوی، خوز زبایم خوخشم.
غریبه، تنو چک ولیشی وای خاورو لیرو سر وارا ول باد پیراغی بارا یوری.
دست مو وای دی غریبانم خودشتا، از دزم پا ولسوالهی که عریضه پیکاوم.
گمان می نشی چی عریضه چه گتا وکنی. خو زه بیا یو کار کوم چې ورور به دې له ډېره درده په ځان وخاندي.
نه نه پام کوه، ګوره زه نه دې نیسم ملنګه، داسې کوم کارونه کې چې ځان ته دم ضرر ورسوي ورور ته مې.
نو څه وکړم، دی مې د مرګ خوبونه ویني او زه لاس تر زنې ورته کښېنم؟ ها
خو زه چې عریضه پرې وکړم دا یې ښه او قانوني لاره ده.
ښځې، زه پوهېږم چې څه وکړم او څه ونه کړم، زما په کار کې به غرض نه لري.
عزتمن اوریدونکو، تاسو واوریدل چې موسی ګل د ځوانانو په شورا کې یو ښه وړاندیز وکړ او وی ویل چې باید د کلیوالو په هشار د کلی سربان محکم شي چې ځمکه د سیلاب له خطر نه وژغورل شي. درنو اوریدونکو، چیرته چې تاسو ژوند کوئ، آیا اوس هم د اشر رواج شته؟ که د خلکو ترمنځ اشر او یو بل ته درناوی وي، د ټولنې او خلکو په ژوند کې به څه بدلون راشي؟
هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.